آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای
درنو واوریدونکو سلام. نن د چهارشنبه ورځ د دلوی د میاشتې 28مه د فبروري د میاشتې 10مه سره برابر ده. دا د ازادي رادیو د خبرونو په پای کې امریکا غږ آشنا رادیو خپل مخمنې خبرونه پیلي. په روانه خبرونه کې به بشپړ خبرونه د خبرونو سرټکی او رپورټونه واوري. لمړی په مو کې د مهمو خبرونو سرټکو ته.
افغان حکومت وایي چې د سمایزو غوښنو سره د مقابلې توان لري. د سالنګ لاره د سخت واورو له امله تړل شوې ده او ملګرو ملتونو په سوریه کې د بشري وضعیت په اړه تشویش څرګند کړی دی.
درنو اوریدونکو د پوره خبرونو له اوریدو وروسته د رپورټونه هم درته لرو چې وار په وار به خبر شي. افغان حکومت وایي چې د امریکا د استخبارات د ملي ادارې د مشر څرګندونه په ځانګړي ډول افغانستان ته نه دي متوجه. نن څوارلسمه ورځ چې د کابل ښار برېښنا نه لري او د امریکا د نیو همشر د ایالت ګوندي انتخابات چا وګټل په دې اکله هم درته رپورټ لرو چې وروسته یې اوري. اوس په موقع بشپړ خبرونه ته چې زنا شباشنا او ابراهیم ناصر درته وړاندې کوو.
د جمهور ریاست د ویان مرستيال وای چې د افغانستان سیاسي نظام د سیمایزو غواښونو سره د مقابله او مقاومت توان لري. ظفر هاشمی دغه خبره د امریکا د ملي استخباراتو د رئیس جیمز کلیپر د سرګندونو په جواب کې کړې ده. شاغلی کلیپر د سې شنبه په ورځ د امریکا د سنا یو استعمالي غونډې ته ویل چې افغانستان پر روان اسوي کال کې د سیاسي سکوت سره مخ دی. خو شاغلی هاشمی وای چې د شاغلی کلیپر سرګندونی په ځانګړي ډول افغانستان ته متوجه نه دي، بلکې تر ډیره پکې د سیمه په لوی غوښنو باس شوې دي. نو تفصيل د اکرام شنواری په ریپورت کې.
افغان حکومت وایي چې د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې د مشر جیمز کلیپر سرګندونې په ځانګړي ډول افغانستان ته متوجه نه دي، بلکې تر ډیره پکې د سیمې په لوی غوښنو باس شوې دي. د افغانستان د جمهور ریاست د ویان مرسیل سید ظفر هاشمی امریکا غږ آشنا رادیو ته د امریکا له سنا مجلس یوې استماعي غونډې ته دغه هیواد د استخباراتو د ملي ادارې د رئیس جیمز کلیپر سرګندون ته په ځواب کې ویلي چې افغانستان د سیمې د غوښنو سره د مقابلې توان لري.
په نظر داشت تجربه کې مو داریم ساختارهای کنونی نظام جمهوری اسلامی افغانستان.
خغلی هاشمی ویل هغه تجربه ته په پاملرنې چې مونږ لرو د افغانستان د نظام جوړښت د سیمې د غوښنو بدلونونو پر وړاندې د مقابلې او مقاومت توان لري. په یادولري چې د افغانستان د ملي او والی حکومت د افغانستان د بشپړ اکثریت خلکو ارادي تمثیلي کومي سرګندول چې خغلی کلیپر کلی پکې د افغانستان په نسبت تر ډیره د سیمې د غوښنو تصویر وړاندې شوی او حالات ارزول شوی دي.
درنو اوریدونکو په دیاله بشپړ رپورت د خبرونو نه ورساوري. پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخل والوی چې د څلور ارخیزو خبرو لاله چې د سولې لپاره کومه حل ځل پیل شوې دي د ورته خوشبينه ده او دا بهیر د سولې لپاره یو خف فرصت ویني. ډاکټر زاخل وال د خبرې د امریکا غږ آشنا رادیو سره په ځانګړي مرکه کې کړي. هغه ویلي
مخبل برداشت د دې چې زه یو فرصت وینم په دې کې چې هغه همکاري چې ضرورت لري د پاکستان د حکومت او د دې د مشرتابه نه چې د سولې په پروسه کې ولوبوي یعنی ناممکنه نه ده. نو فلی هغه زه طبعا باید چې محتاطانه خوشبینه اوسو، داسې کلک فیصله کول او کلک نظر ورکول په دې موضوع کې تر برخه خطرناک خبره ده. نو موږ شخصا زه خوشبینه خوشبینه یم چې ان شاء الله تعالی موږ په دې برخه کې هم یو څه مخکبینه ولرو.
زاخل ولته هم وایي چې د چې تر اوسه څومره د پاکستانی چارواکو او مشرانو سره لیدلی نو د همکارۍ پیغام ترې اخیستی او هیله مند چې د غشمنې عملي شي. بشپړه مرکه له خبرونو وروسته اوري.
په سالنګ کې د یو مسافر وړونکو بس ته چپکې دوله عمله دوه کسان مړ شوی دي. د سالنګونو د ساتنې د چارو مسول جنرال رجب امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې له تیر شپې راهیسې په سالنګ کې د واوري سخت ورښت او طوفان دوام لري. جنرال رجب وایي نن سهار 9 بجې یو مسافر وړونکو بس چې له کابل څخه د شمالي ولایتونو په لور روان وو د جنوبي سالنګ د پولي خاکي په سیمه کې چپه شو چې له عمله دوه مسافر مړه او 19 نور ټپیان شول. هغه زیاتوي د خرابې هوا او په لار کې د سختې واورې د ورښت له امله نشي کولای چې مړي او ټپیان د پروان ولایت مرکزی روغتون ته ولېږدوي. د سالنګونو د ساتنې د چارو مسول په وینا دا مهال د سالنګ لوی لارې د ټرافیکو په مخ تړل شوې ده چې د نورو ټرافیکي پیښو مخنیوي وشي.
دا ولسی جرګې لمړی مرستیال وایي چې که حکومت لاغو وسلوالو سره چې د ورته پاسون کوونکی وي مرستونه کوي نو دوی به د کابل جلال آباد لاره وتړي. ظاهر قدیر چې نن په جلال آباد کې خبرې کولې دای هم ویل چې حکومت د فساد مخه ونیسي. هغه ویل چې حکومت د داعش په ضد د شینوار سره مرسته نه ده کړې. په دې اړه نور تفصیل به د خبرو نه وروسته د ذبیح الله غازی په رپورټ کې وورو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
د سیمه او نړۍ خبرونه ته ادامه ورکوم.
د خوست والی وای چې د دغه ولایت د عامه روغتیا سرپرست رئیس د ناپیژاند وسلوالو په برید کې ټپي شوی دی. والی حکم خان حبيبي امریکا غږ ته ویل ډاکټر محمد هاشم سیدی نن سهار په مرکز متون کې لخپل کور څخه د دفتر په لور روان و چې نامعلوم وسلوالو پر برید وکړ. والی ویل د برید اصلي انګیزه نه معلومه خو زیاتوي چې پولیس د پیښې پلټنه کوي. تر اوسه د برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی.
د سوریې د حکومت مخالف وسلوال د امریکا د جمهور رئیس براک اوباما نه غوښتل چې د روسیې د بمباریو د بندولو لپاره د نورې هڅې هم وکړي. روسیه د څو میاشتو راهیسې کېږي چې د سوریې د حکومت په طرفدارۍ د سوریې د حکومت په مخالفو وسلوالو باندې هوایي بریدونه کوي. د رویټرز خبري اژانس ویلي دي چې د روسیې هوایي بریدونه د دې سبب شول چې په ژنیو کې د سوریې د حکومت او د حکومت د مخالفینو ترمنځ خبري ودرېږي. سبا ته به په جرمنی کې د نړۍ لوی طاقت لرونکو هیوادونو غونډه وکړي او په دې به خبري وکړي چې څنګه کېدای شي چې د خبرې بیرته پیل شي. خو د مخالفینو استازي او غربي چارواکي به دغه هڅه ته خوشبینه نه دي، د ځکه چې روسیا د سوریې ملاتړ ته دوام ورکړي او د سوریې حکومت هڅه کوي چې د جنگ لارې خپل مخالفینو ته ماتې ورکړي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به نن په سوریه کې د بشري وضعیت ارزیابي لپاره غیر رسمي مجالس وکړي. په سوریه کې په دې ورستۍ ورځو کې حکومتي ځواکونه چې د روسانو هوایي ملاتړ ورسره دی د حلب په شار تارزي عملیات پیل کړي دي. د سوریه د حکومتي ځواکونو عملیات د دې سبب شوی دي چې خلک د حلب د شار نه وتښتي او د ترکیه سرحدات وته ځانونه رسول دي. ملګری ملتونه او د مرسته رسولو نور ډلې تشویش لري چې داسې نشي چې په سیمه کې بشري ناورین رامنځته شي. په لندن کې د سوریه د بشري حقوقو ادارې د چهارشنبه په ورځ ویل چې د عملیاتو د پیلېدون ورسته لښ لږ 1500 کسان وژل شوی دي چې 100 کسان پکې ملکیان دي. پروند ملګرو ملتونو د بشري مرستو درسبولو مشر سټيفن اوبراین ویل چې د حلب په سیمه کې چې ستيريجي او د بشري مرستو درسبولو په کاروانونو باندې د جګړې تاثیر هغه سدي چې دوی په تشويش کې کړی دي.
جنوبي کوریا وایي چې په هغه صنعتي پارک خپل فعالیتونه ودرې چې د شمالي کوریا سره په ګډه خلاص کړي. جنوبی کوریا دغه کار د شمالي کوریا د ورستۍ اټومي ازموینه او راکټ د توغولو په ځواب کې کوي. د جنوبی کوریا د کوریاګانو د یو ځای کېدو وزیر یانګ یانګ پیو خبري اعلانو ته نن په سویل کې وویل چې هیواد دا کار د دې لپاره کوي چې شمالي کوریا دغه صنعتي پارک د پیسو نه د خپل اټومي وسلو او بلاستیک مزایلو د تمویل لپاره کار وانخلي. د جنوبی او شمالي کوریاګانو ترمنځ دغه صنعتي پارک په کال 2004 کې پرانستل شو. په دغه پارک چې د کایسانګ په نامه یادیږي د جنوبی کوریا یو څلیرشت شرکتونه فعالیت کوي چې د شمالي کوریا 350,000 کسانو ته د کار زمينه برابره کړې ده.
د امریکا د نیو همشار د ایالت ګوندي انتخابات د ډیموکرات ګوند لپاره برني ساندرز وګټل او په جمهور غشتونکو کې بیا ډونلډ ټرمپ ګټونکو اعلان شو. نور تفصيل د متیلو عابد په ریپورت کې.
د نتایجو اعلان د ډونلډ ټرمپ لپاره د خوشحالي شیبه. ټرمپ چې د سپینو خبرو په کولو مشهور دی د ایوا د ایالت د جمهور غوښتونکو په ګوندي انتخاباتو کې دوه هم راغلی وو، خو په نیو همشار کې دا ځل هغه تر خپلو سیالانو هم ځان مخکې کړ. دغه وروسته په دویم مقام کې د اوهایو پخوانی والی جان کیسک چې ډېر خلک حیران کړی دي او وایي داسې فکر کېده چې د جمهور غوښتونکو نور کاندیدان به د دننه هم مخکې وي. د دیموکراتانو په منځ کې سناتور برنی سانډرز تر خپل سیالي هیلي کلنټن مخکې شوی. د نتایجو د اعلان وروسته تیر شپه هیلي کلنټن خپلو طرفدارانو ته وویل چې په نورو ایالتونو کې به ګوندي انتخابات
وکړي.
تاسو د دې سبب یاست چې موږ دلته یو. ستاسو په وجه به موږ ګوندي انتخابات وګټو او بیا به عمومي انتخابات په ګډه وګټو.
د نیو همشر نه وروسته به د جنوبي کورلانا او د نیواډا په ایالتونو کې ګوندي انتخابات وشي. د دواړو ګوندونو کاندیدان به دغه دوه ایالتونو ته ځي او هلته به د ګوندي انتخاباتو لپاره کمپاین کوي. متی ولابد، امریکا غږ آشنا راډیو.
او د جاپان د اسهامو په مارکیټ کې د دوه ورځې لپاره به رالویدلې. د دې نه کې د اسهامو شاخص نن 2.3% رالویدلې او پرون هم دغه شاخص 15.4% راکته شو. په یو ورځ کې د نیکی د اسهامو د بای دومره رالویدل د 2014 کال د اکتوبر د میاشتې راهیسې به ساره نه ولیدل شوی. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر وید
در حدود 7-8 میلیون طفل زیر سن 5 د تاتې پوشش قرار
اسه خو ټاکل شوی چې لوونه تر 8 میلیونو پوری تر 15 کلنۍ ټیټ ماشومان واکسین شي. خو د کوچیانو ماشومان تر 10 کلنۍ پوری باید واکسین شي، ځکه چې کوچیان له یو ځای نه بل ځای ته ځي، نو 10 کلن ماشومان هم کولای شي د پولیو وایروس انتقال کړي.
خپل ماشومان واکسین کړي او د غزان له ناروغي وساتي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو، د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. په مکې د روان خبرونه لومړی رپورټه. افغان حکومت وایي چې د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې د مشر جیمز کلپر سرګندونې په ځانګړي ډول افغانستان ته متوجه نه دي، بلکې تر ډیره پکې د سیمې په لویو ګواښونو باس شوې دي. د موضوع تفصیل د اکرام شینواری په رپورټ کې اورو.
افغان حکومت وایي چې د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې د مشر جیمز کلپر سرګندونې په ځانګړي ډول افغانستان ته متوجه نه دي، بلکې تر ډیره پکې د سیمې په لویو غوښونو بحث شوی دی. د افغانستان د جمهوریت د وایان مرسیال سید ظفر هاشمي امریکا غږ آشنا رادیو ته د امریکا له سنا مجلس یوې استماعي غونډې ته د دغه هیواد د استخباراتو د ملي ادارې د رئیس جیمز کلپر سرګندون ته په ځواب کې ویلي چې افغانستان د سیمې د غوښونو سره د مقابلې توان لري.
په در نظر داشته تجربه کې ما داریم ساختارهای کنونی نظام جمهوری اسلامی افغانستان
خغلی شمیویل هغه تجربه ته په پاملرنه چې مونږ لرو د افغانستان د نظام جوړخ د سیمایي ګواخونو او بدلونونو پر وړاندې د مقابله او مقاومت توان لري. په ادولره چې د افغانستان د ملي او والی حکومت د افغانستان د بشپړ اکثریت خلکو ارادي تمثیلي کومي سرګندوي چې خغلی کلیپر کلی پکې د افغانستان په نسبت تر ډیره د سیمایي ګواخونو تصویر وړاندې شوی او حالات ارزول شوی دي. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې رئیس د سیشمبي پورز د امریکا د صنعا یوې سیمایي غونډې ته ویل چې افغانستان پر وړاندې سوي کال کې د سیاسي سکوت سره مخ دی. د امریکا د استخباراتو ملي اداره د سیایي په ګډون دغه هیواد د شپارس استخباراتي ادارو د چارو همغږي په غاړه لري. خاغلی کلیپر ویل چې په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي په برخه کې ډېر سړي دي شوی او افغان حکومت د مالی سرچینو د کموالي له جدي ګواښ سره مخ دی. همداشان هغه ویل چې د طالبانو بریدونه هم زیات شوی دي. خو د افغانستان د جمهوریت دوهم رسیل وایي چې افغان حکومت خپل تعهداتو ته ژمن دی او همدانن کابینې د ټاکنو په سیستم کې د اصلاحاتو لپاره په ټاکنیزو کمیسیونو کې د اصلاحاتو یو طرحه تصویب کړې ده.
کابینه افغانستان امروز طرح تشکیل وظایف و همچنان سلام
خغلی هاشمی ویل د افغانستان کابینه نن د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون او د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون د وظایف او تشکیلات او واک طرحه تصویب کړه چې د افغانستان جمهوریت د یو ټکنیک پرمان په بڼه توشي کوي. د پارلماني چارو وزارت او عدلي وزارت ته ایدنه وسپارله چې د افغانستان ملي شورا ته واستي چې د ټاکنیزو اصلاحاتو په برخه کې په شفافه توګه د ټاکنو ترسره کول د لپاره د افغانستان د اسلامي جمهوریت او په خپل د جمهوریت د ژمنو یو برخه ده چې دا اقدام د ټاکنو په بهیر کې د ټولو شاملو اړخونو سره د سلام مشورو وروسته ترسره شوی دی. د اجرایي ریاست د وایم رسیل جاوید پیصل هم وایي چې د افغانستان سیاسي امنیتي او اقتصادي جوړښتونه پیاوړي دي او د سیمې له ستونزو سره د مقابلې توان لري.
افغانستان په هیڅ صورت سیاسي
سیاسی او اقتصادي لحاظ ماته نخري راتل کې کار موږ لپاره ډېر مهم کال دی موږ د سولې خبرو ته د آمادګۍ ترڅنګ راتل کې کال ته نظامی چمتواري هم لرو او راتل کې کال موږ لپاره خورا اساسي اهمیت لري
د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان د خاغلي کلیپر سرګندونې جدي ګڼي او دا ګڼي چې افغان حکومت باید مخکې د دې چې حالات نور هم ناسم لور ته لاړ شي د نظام د اصلاح لپاره اقدامات وکړي. خو د افغانستان د چارو یو کارپو د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله سانکزی په دې باور دی چې افغانانو تل په سختو حالاتو کې خپل یووالی ساتلی دی.
ما عقیده مې است که از نظر سیاسي ممکن است که کمبودیا او مشکلات وجود داشته باشه، اما در کل
خاغلي سانکزی ویل ممکن په سیاسي برخه کې نیمګړتیاوې موجودې وي، خو په عمومي ډول زما په باور خلک او د افغانستان امنیتي ځواکونه بخپل ځان وساتي او خپل ځان څخه به دفاع وکړي. خاغلي سانکزی هم وایي چې د افغانستان د ملي والی مشران په دې پوهیږي چې د افغانستان ثبات او بقا د غوي حکومت پورې تړلې ده، نو ځکه ورته پکار دي چې په خپل منځو کې هماهنګي زیاته کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
نن 14 ورځ چې د کابل ښار برېښنا نه لري او چارواکي وایي چې د برېښنا پر غوولو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. لاغي ورسته چې دوه اونۍ مخکې د بغلان پر دند شابودین کې د برېښنا ستنه په بمونو والو زول شوه، د پلازمېنه کابل په ګډون د یو شمېر نورو ولایتونو اوسیدونکو هم له برېښنا محروم شول. د مهال کابل میشته ته په څلور ساعتو کې یوازې 2 ساعته برېښنا رسیږي. دا چې اوس مهال د برېښنا د بیا رغونې وضعیت څه دی او په عام ژوند څه اغېز کړی، له کابله د ممتاز بهیر رپورټ په ګډه اورو.
په کابل ښار کې د برېښنا نشتون نه یوازې د کابل میشتو ژوند له ګڼو ستونزو سره مخ کړی، بلکې د دولتي ادارو کارونه هم ټکنی شوي دي. دا په کابل کې د پاسپورت ریاست دی. دلته هر ورځ زرګونه افغانان د پاسپورت اخیستلو لپاره راځي، خو د برېښنا د کموالي له امله دوی په سړه هوا کې په ساعتونو کار ته په انتظار وي. شلکلن سید نورالحق چې له کونړه د پاسپورت اخیستلو لپاره راغلی وایي له دوه اونیو راهیسې د پاسپورت د اخیستلو هڅه کوي، خو د ورځې په پای کې بیرته خالي لاس ستنیږي.
زما تقریبا دا دوه مفسره چې زل د کابل ته زما ورځم، له چې پښتنه کوم وایي مشکل د برق دی، برق نشته. دا څنګه هیواد دی او دا د هیواد پایتخت دی، باید دلته سړي ساته برق وي. څنګه چې موږ سرشاره سندونه لرو، د کونړ سندرو پاکستان دی ګټه اخلي، او موږ په الته کونړ کې هم به برق یو، دلته کابل کې هم ټول افغان او خلک د ستونزو سره مخ دي او به برق.
د پاسپورت ریاست چارواکي هم مني چې د برېښنا نشتون د ریاست کارونه له خند او ځن سره مخ کړي. د پاسپورت ریاست خلکو ته په کابل او ولایتونو کې هر ورځ تر سلور زره پاسپورت وی شي، خو د برېښنا نشټوالي لامل د ریاست 1500 کم پاسپورت چاپوي. دا د ریاست رئیس سید عمر صبور امریکا غتول د برېښنا د نشټوالي لامل د پاسپورت ریاست فعالیت او یا په سلو کې کم شوی.
تقریبا او یا فیصد په کاروبار باندې منفي تاثیر کړی ده. کله چې پرچوي راځي زمونږ دزګان هم بیا متزرکیږي، زمونږ متقاضیان چې دي په ساعت ها باندې د دفترو په شا باندې انتظار باسي.
د افغانستان د برېښنا شرکت وای په دند شهابودین کې د امنیتي ګواښونو لامل لا هم افغان ځواکونه د دغه ریاست تخنیکی ډلې ته چې لا 13 دوه اونۍ رئیس په بغلان کې ده د برېښنا دستونو جوړولو زمينه نه ده برابر کړې. د برېښنا د شرکت ویاند وحید الله توحیدی امریکا غکتول په 13 دوه اونۍ کې د بیا رغونې هیڅ پرمختګ نه دی شوی.
تر اوسه پورې نو د ځنګړې زیرې زنګول خونه شخ خو احساس کوم چې د بغلان د سولې علي شورا کم کار پیل کړی دی سپینګرل لري کغه وکول شي چې زموږ سهم سایده کړی، تر څو زموږ همکاران سایده دن نشي او دغه ستونزه حل کړي او نور موږ منتظر چې حکومت څه کوي.
خو په بغلان کې د سپینغر د پولیسو 800 زون قماندان شیر عزیز کامال چې دا محل د ډنډي غوري په عملیاتو کې دی وایي هغه چمتو دي چې د برېښنا ریاست تخنیکی ډلې ته زمينه برابر کړي تر څو په ډنډي شهابودین کې د برېښنا ستنی ورغوي. شیر عزیز کامال ویل تر اوسه د برېښنا ریاست کوم چارواکي ورسره په دې اړه سن دی ویلي.
زه به په خپل ورسره لارښوم دا به تلته اجازه ورکړم چې د لارښو د خپل بس ټول کې د کابل خلک د دې مصیبت خلاص هیڅ کوم مشکل پکې نشته. د انجینرانو سفر ممکن دی راغلی، ما ته خو مراجعه کړی که کومندان څه د خپل اردو ته ورغلي هغه نه زه اطلاع نه لرم. په هغه ساحه کې دا پایه ده، هلته موږ عملیات نه لرو چې موږ دې ته اجازه ورکړو یا ونکړو. هغه عامه ساحه ده او کولی شي ټیم ورته لاړ شي.
د کابل ښار ټول ټال 600 میگاواټه برېښنا ته اړتیا لري. لدې مخکې د غخار 380 میگاواټ برېښنا درلوده. د ازبکستان د پرشوي وارداتي برېښنا 280 میگاواټ ده. دا محل کابل خار له 290 تر 250 میگاواټ برېښنا لري. د دغه برېښنا 80 میگاواټ حرارتي ده. د برېښنا شرکت وایي لکه یو ورځ چې د ازبکستان برېښنا پرشوي هر شپه 80 زره لیټر تیل سوځوي او اله د کابل له 190 تر 300 په سلو کې سیمه د برېښنا تر پوښښ لاندې راوستي شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدر منوریدونکو، د امریکا د نویم شهر د ایالت ګوندی انتخابات د دیموکرات ګوند لپاره برنی ساندرز وګټل او په جمهوریت غوښتونکو کې بیا ډونالد ټرمپ ګټونکی اعلان شو. په نویم شهر کې د همدی ګوندی انتخاباتو د نتایجو د اعلان وروسته د ګټونکي او بایلونکي کاندید په خبرګونونو او نور تازه حال احوال لپاره د آشنا تلویزیون له همکار ایوب خاورین سره غږیږو چې له نویم شهر نه را سره خبرې کوي. خاورین صاحب، ستړی مشي؟
سلام تاسو ته او ټول اوریدونکو ته. بلې، انتخابات پرون پای ته ورسېدل او د شپې دلته چې د یو ملي غونډې وضعیت و، هغه کاندیدان د خپلو پلویانو سره د کمپاین د غړو سره د وړوکی ښار ده، وړوکی ایالت ده، د هغوی ګڼه ګوڼه ډېره وه. نن تش دی، واوره وریږي، واقعا نن یخ دی او هغوی ورسېدل جنوبي کارولاینا ته.
ښه، د ګټلو بایللو د نتایجو د اعلان نه وروسته خپله د کاندیدانو غبرګونونه څه و، څه وعدې ورکولې او څه یې ویل؟ د هر ټیم د طرفدارانو عکس العملونه څنګه و؟
ګوري، چې کله انتخابات وشي کاندیدان خپل پلویانو ته راځي، هر چا چې ته یوه غونډه نیولي ډېره لنډه وینا کوي. د لنډه وینا کې هغه د هغو کارمندانو نه، د دوی د کمپاین د غړو نه مننه کوي او ورسره په لنډو ټکو کې وایي چې راتلونکي ګام به څه وي. ډونالډ ټرمپ وایي چې مخ په جنوبي کارولاینا بل ایالت سي، او وایي چې موږ به امریکا بیرته غښتلي امریکا کوو او د انتخابات به عمومي ټول وګټو. برنی ساندرز وویل، زه بیا تکراروم، د نوم کې د څو کوټه بارني وای نه، برنی ساندرز. برنی ساندرز هم یو تاریخي بریا و، او هغه وویل چې د هغو 3.5 میلیون خلکو مننه وکړه چې د کمپاین ته مالی مرسته ورسره کړی ده. د اوسط ډول دغه 3.5 میلیون خلکو $20 ورکړي دي فی کنټریبیوشن یا فی کاست. دا کیږي تقریبا د 100 میلیون شاوخوا کې. د نورو هیڅ کاندید د مالی ملاتړ سرچینې دغه سی روخانه نه دي. اکثریت د لوی لوی شرکتونو او د لوی بډای خلکو سرمایدارانو څخه پیسې اخیستي یا خلکو ورکړې دي. د کمپاین عمومي په اوسط یا د منځنۍ طبقه خلکو کې او په لاندې چې عادي خلکو کې محبوبیت موندلې دي، د هغوی مننه وکړه او دوی هم له دې وروسته به جدي کاندید بلل کېږي. هیلری کلینټن ته سخت ماتې ورکړه او هیلری کلینټن یې داسې مبصرین دا وایي چې ورختا شو.
مننه خاورین صاحب. ایوه موضوع ته غواړم چې تاسو تبصره په واخلم لنډه غونډه. په دوه مقام کې د اوهایو د پخوانی والی راتک چې دغه یو غیر مترقبه خبرو ده، په کوم اساس و؟
ګوري، په ډونالډ ټرمپ په جمهوری غوښتونکي ګوند کې یو بیرونی شخص ده. دی راغی او د هغو ملیګرایانو، ملتپالو خلکو د زړه خبره وکړه چې امریکا باید غښتلې شي، امریکا باید زورور وي، امریکا باید بیرته یعنی هغه پخوانی مقام په نړیواله سطح باندې واخلي. دی خارجي هغه دلته د دې ګوند د استبلیشمنت یا د دې ګوند پخوانی سیاستوالو، د دې ګوند پخوانی ملاتړو کاندیدان یا د هغوی رای وویشل شوي. په دې کې جان کیسک لکه تاسو وویل، پخوانی والی مارکو روبیو د سناتور، جب بوش د پخوانی بوش ورور او پلار یې رئیس جمهور، هغه یو ډیر لوی سیاسي فعالیت او کورنۍ لري. د دې ټولو رای په خپل منځونو کې وویشل شوي. ډونالډ ټرمپ رامخکې شو، لومړی شو، خو کیسک په دې باور ده د په دې سیالي کې تر اوسه پورې مستقیما ډونالډ ټرمپ باندې نیوکې نه دي کړي. دوی له دې وروسته کېدای شي چې همدغه دواړه مخامخ سی نو یا کیسی په بیا د استابلیشمنت یا د ګوند د قانوني خلکو استاد ایتی او ډونلډ ټرمپ هم دی خپل شوارونو باندې مخکې ولاړ سی ګورو چې تر کومه ځای پوری دی دی وبل سیالي کوي او امکان د دې وسم لاشته چې جب بوش یا مارکو روبیو بیا هم راوړان دي سي په نور ایالتونو کې تر دې مخکې دي ځکه په جنوبي ایالتونو کې په خپل جبوش چې د ټکساس ته ګاونډي ایالتونو کې د محبوبیت ډېر دی او راتلونکي انتخابات هلته دي.
کور ودان خاورین صاحب ډېره مننه.
مننه ستاسو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ځوان د څوک یې چې ګولې اورو د خپل نکاو د بابا پر کلی یه هجر کې د خپلوان پراته دي څوک پرون څوک په پاغشتلې ځوان د څوک یې چې ګولې اورو ریلوشتے جنازے را پاتے دمر گچھو پلے کو رکھستے پشنو جل کو باندے دو تو نگر دے وانا خبر سوے کابل او رکھستے دفتائی تا پارا جوانا مورا وان پل بابا پور میں نسر رونا پھر دورا رہ جے دا ابھی پگش کے وہی نی کرم او ماشم کو بنا سونا تھا سوچے چھ گولے اور
پاموکی دے مہم خبرونو سر چکتا. پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخلوال وی چې د څلور ارخیزو خبرو لاره چې د سولې لپاره کومه حل ځلې پیل شوې دي د ورته خوشبينه ده او دا به د سولې لپاره یو ښه فرصت ویني. د ولسی جرګې لومړی مرستیال وی چې که حکومت له حق وسلوال سره چې د ورته پاسون کوونکې وي مرستونه کوي نو دوی به د کابل جلال آباد لاره وتړي. ظاهر قدیر چې نن په جلال آباد کې خبرې کولې دای هم ویل چې حکومت د فساد مخه ونیسي. د سوریې د حکومت مخالف وسلوال د امریکا د جمهور رئیس براک اوباما نه غوښتي دي چې د روسیې د بمبارۍ د بندولو لپاره د نورې هڅې هم وکړي. روسیا د څو میاشتو رئیسې کېږي چې د سوریې د حکومت په طرفدارۍ د سوریې حکومت په مخالفو وسلوالو باندې هوایي بریدونه کوي. د جنوبي کوریا وی چې په هغه صنعتي پارک کې به خپل فعالیتونه ودرېږي چې د شمالي کوریا سره یې په ګډه خلاص کړی دی. جنوبي کوریا دغه کار د شمالي کوریا د وروستۍ ازموینې اټومي ازموینې او راکټ د توغولو په ځواب کې کوي. د جاپان د اسهامو په مارکیټ کې د دوه ورځې لپاره بای رالویدلې دي. د نیکې د اسهامو شاخص نن 2.3% رالویدلی و او پرون هم دغه شاخص 15.4% راښکته شو. په یوه ورځ کې د نیکې د اسهامو د بای دومره رالویدل د 2014 کال د اکتوبر د میاشتې راهیسې ساره نه ولیدل شوې او د امریکا د نیوهامشر د ایالت ګوندي انتخابات د دیموکرات ګوند لپاره برنی سندرز وګټل او په جمهوري غوښتونکو کې بیا ډونالد ټرمپ ګټونکی اعلان شو. درنو اوریدونکو نیم ساعته خبری پښتو خپرونه په همدیږي پای ته رسیدي. په ټولنډ شوبو کې د تاریخ خپرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدلې مهیروي ورپسې به د خبر اترو گفتو شنود خپرونه ووري چې د ټولیزو رسنیو د کمیسیون لخوا د وضع شوی مقررې په اساس شپږ میاشتې ټول خصوصي رسنوي ته وخت ټاکل شوی دی چې خپل جوازونه نوي کړي، کنه نو دوی سره به قانوني چلند وشي. فهم دې د ملمنو سره غږیږو. تر بیا، الله ملشه.